یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په راروانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر وایي دی پوهیږي چې دا برید چا کړی دی. نور راپورونه هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن وسلوالو طالبانو د لوګر محمد اغي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې یوه نجلۍ یې وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. د افغانستان د ولسمشر معنی د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر خپور کړ ویلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجراءات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشرۍ ماڼۍ خپل بیان کې ویلي چې د جمهور ریاست ټول کاندیدان د قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه نه نیسي. په هلمند کې چارواکي وایي شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو څخه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې د دې ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د شینوارو کمپ په سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای هوایي برید شوی چې له امله یې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. له پکتیا څخه بیا رارسېدلي خبرونه وایي چې دغه 2 تنه وسلوال په خپلې مرمۍ وژل شوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې پیښه بیګا شپه د احمد ابا ولسوالۍ اړوند زرګل سیمه کې په وسلوالو مخالفانو د راکټ د مرمۍ د انفجار له کبله رامنځته شوي. اخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن دوشنبه کابل 10 بجې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د محمد اغې د کلي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې له امله یې وزده کوونکي نجلۍ وژل شوې او بله ټپي شوې. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې یاده پیښه تایید کړه. وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي یې ډزې کړي. په خپله وسلوالو طالبانو په دې پیښه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي 4 تنه طالب وسلوال هم تیر شپه په خپل ماین وشل شوی دی. د چارواکو په وینا په خطر شپه د دې ولایت مرکز اړوند وبندې سیمه کې رامنځته شوی 4 تنه طالب وسلوال پر یو ماین جوړولو بوختو خپل پرې چاودلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. دغه حمله چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ ترسره شوې د سعودي عربستان د نفتو د تولید کچه یې نیم په نیمه راکته کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په دې اړه په خپل ټویټ کې لیکلي و د سعودي عربستان د نفتو پر تاسیساتو برید شوی دلیل شته چې باور وکړم ګرم څوک دی. په تمه یو چې له سعودي عربستان څخه یې واورو چې په باور یې دا حمله چا کړې وي او دا چې تر کومو شرایطو لاندې اقدام کولای شو. د سعودي عربستان د رامکوي د نفت لوی شرکت ویلي چې د شنبه د ورځې برید دغه هیواد د نفتو تولید په ورځني ډول 15.1 میلیون بیرلو ته راښکته کړی. د سعودي عربستان په نفتي تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله حمله شوې. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو یمنی حوثي اقیانو پر ځان منلی دی او دا هغه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي. دا امریکا ولسمشر د یو شمیر امریکایي چارواکو دا څرګندونه رد کړې چې ډونالد ټرمپ له کوم شر پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی. ټرمپ په خپل یو ټویټ کې لیکلي جعلي خبرونه وایي چې ما له کوم قید او شرط پرته ایران سره لیدو ته تمایل ښودلی، خو دا څرګندونې ناسمې دي. د امریکا ولسمشر دا ټویټ د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو تر برید یوه ورځ وروسته کړی. تر دې حملې وروسته چې مسؤلیت یمنی حوثیانو په ځان ومنلو، امریکا ایران ته د شک په سترګه ګوري. تر دې مخکې د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ ویلي و ولسمشر دا په ډاګه کړی چې له کوم شرط پرته له حسن روحاني سره ملاقات وکړي. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحانی او ولادیمیر پوتین کوربه دی. دا فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې تمه ده چې اردوغان، روحانی او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. ادلب د سوریې په شمال لویدیځ کې پروت دی او دغلته د وسلوالو یاغیانو وروستۍ اډه بلل کیږي. روسیه او ترکیه تیر کال د په ادلب کې د حایلې منطقې په جوړولو هوکړه کړې تر څو دا ادلب د سوریه د حکومت لا عملیاتو خوندې پاتې شي.
لازادې رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې اجرایه رئیس عبدالله وایي د هیواد امنیتي ځواکونه باید پر روانو انتخاباتو کې بې پرې وي. د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې نجونې او د هغو کورنۍ د ښځینه زده کوونکو لپاره ودانۍ او ښځینه ښوونکي غواړي.
زموږ کورنۍ اجازه راکړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو یو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي د تل نښو نښانو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله به چا کړې وي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
که تر پایه راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو چې اوریدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو د شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په پایل کې لنډې خبرې وکړې او تر ډیره په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د وزیرانو شورا په تیرو څو کلونو کې کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه درلوده او تر ډیره د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ په اختلافاتو سره بوخت و. په دې اړه تفصیل د کابل سټوډیو ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي.
د ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپل بشپړه بې طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لري اوسي.
د یادونی د چا د ملي وحدت د حکومت مشرانو په 2013 میلادي کال کې لړډي روټاکنيزو لانجو ورسته د نړیوال ټولنې په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ. د دغه معاملې پر بنسټ د خغلی عبد الله لپاره د اجرایي رئیس رم ریاست رامنځته شو او له هغه سره په حکومت کې د 50 سلنه ونډه ژمنه وشوه. خو یو شمیر افغان کارپوهان وسمهال وای اجرایي ریاست یو تشریفاتي پوسټ او دوی په 1300 کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره له ارګ سره په خپل منځي اختلافات وبوختو. د سیاسي چارو افغان کارپو محمد یونس فکور ویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاص شي، اقتصادي لنډماله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو نه پر اقتصادي پروګرام، پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نیادونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
په پام کې دا چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلی انجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپل انجونې ښوونځي ته نه لیږي چې د ښځینه معلومانو تر څنګ ځانګړې ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د انجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د سلګونو ودانیو له کمبود سره مخامخ دی. په لشکرګا کې د ازادۍ راډیو خبریال نادلی تتللی او هلته یې د ښوونځیو له نجونو او ښوونکو سره خبرې کړې.
د چانجیر په یوه کلیوال ټولګي کې تر 50 ډېر نجونې نوي او دینې زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سي په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې لامل په سلګونه زر نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. لشکرګاته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې ابتدایي زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدي.
دلته موږ مکتب ته نوم لیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه را کړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانی درس درکړي، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانی لرو. موږ وایو ماره باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړ کړي او موږ ته ښځینه معلمانی مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډیر نجونو نوم لیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کیږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې ساش کال نږدې 250 نجونو تازه نوم لیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولای. د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل شوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني. دا ټولګي تر ښوونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل شوي دي. د چانجیر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي کچیر د یاد کلی په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابر نشي، لوڼې مکتب ته نه لیږي.
اول خوست زکوری شاگردان د پار مردا زای وس تقریبا پیدا کړی دی، هغه تدریس لاندې داخله. بیا موږ وړو چې وس د پین حال د پار چې د اشد ضرورت وس د شزینه د کوون کو د پار موږ زای ته ډیر ضرورت لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وای په ټولو 325 شونځي کې د پرانستو 350 مکتبونو ډیرې ودانۍ نه لري. هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړسو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروال لامل نور آبادوی ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي. یو بل ستونزه د انجنونو لپاره د شزینه شوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر ګڼ انجنونو پر کورونه ناست دي او خلک د نارنه شوونکو په واسطه تدریس تخپل لونی نه پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی وایي دوی د شزینه شوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي که ورسېږي ستونزه هوارولی سي. که څه هم د سږ کال په نوو شمولو سوو نږدې 1500 زده کوونکو کې د نجونو دقیق شمېر چې د اټکل له مخې به ډېر وي لا هم نه دی معلوم، خو دمګړې په دې ولایت کې شاوخوا 500 یوازې نجونې ښوونځیو ته ځي. مبدالی استایی، ازادي راډیو، هلمند.
د غرمې 2:15 دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم شته، خو اوس خاطر پردیس ته غوږ شئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي ټاکل شوی د دغه ولایت بزګران سږ کال د لیمو 250 ټنه حاصلات ترلاسه کړي. د دغه چارواک په وینا په دغه ولایت کې به د لیمو حاصلات تیر کلونو په پرتله زیات وي. دوی زیاتوي په ننګرهار کې 200 بزمکه کې د لیمو ونې کینول شوي دي چې تمه کیږي 250 ټنه لیمو حاصل ورکړي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګولو مالداری ریاست رئیس سمیع الله نصرت په دې اړه وویل چې په دغه ولایت کې 10 ډوله لیمو ښه پایله ورکړې ده چې دمګړې بازار کې ښه بیه هم پیدا کړې ده. خو په ننګرهار بیا بزګران وایي د لیمو ونې د ناروغۍ له خطر سره مخ دي، باید مسؤلین دې ستونزې ته جدي پام وکړي ترڅو د لیمو حاصلات زیات شي. د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي ویلي تیرې یوې میاشتې جګړې په دې ولایت کې سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر مسعود بهتت ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ته ټولې نخلول شوې لارې تړل شوي او دغه چارې سوداګرو ته جدي اندېښنې پیدا کړي دي. د ښاغلي وحدت په خبره حکومت باید ژر تر ژره د دې ولایت سوداګریز وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. مسعود وحدت همداشان زیاتوي چې که حکومت او سکتوري ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي د افغانستان اقتصاد ته به جدي زیان ورسیږي. کندوز ولایت سوداګری او صنایع خونی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له تیرو دریو اونۍ وراپه دی خو په شمالي ولایتونو په ځانګړي توګه بغلان او کندوز کې جګړې سخت زور اخیستې دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو روس پګاتی افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د څو شیبو کې تاسو ته د نړیواله مسله د وړاندې کوو. زما همکار نوریاس نوری په ستوډیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې نښې نښانې شته چې متحد ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو وبخې پر سترو چاڼ ځایونو حمله چا کړې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې حملو ملامتي پر ایران اچولې وه، خو ایران د مایک پومپیو دا تورونه بې اساسه بللې دي. دا مسله نوریاس نوریز ما همکار تعقیب کړې او د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونې ته ښه راغلې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وینا څه ده؟ دی څه وایي چې دا حمله چا کړې ده؟ اشاره یې چاته ده؟
بلې، تکل صاحب، مننه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په مشخص ډول د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو تېره شپه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو حمله شوې. د دې باور لپاره چې دغه حمله چا کړې، دی وایي دلایل لرو، هغه ډېر زیات خو بیا هم باید تایید شي. د ویلي موږ دې ته هم منتظرو چې سعودي عربستان څه وایي چې د دوی په باور د دغې حملې تر شا د چارلس دی او تر کومو شرایطو لاندې به موږ په وړاندې اقدام کوو. ترامپ دغه راز وویل متحده ایالات دې ته تیار دی چې د شنبې د ورځې حملې ته غچ اخیستونکی ځواب ورکړي، هغې حملې ته چې د سعودي عربستان د تیلو تولیدات یې مختل کړي دي. پرون د ورځې په پیل کې هم ترامپ وویل چې اجازه یې ورکړې چې د اړتیا په صورت کې د متحدو ایالاتونو د تیلو ستراتیژیکې ذخیرې د تیل بازارونو ته عرضه کړي چې د تیلو بازار ثبات عمومي. د رسمي شمیرو له مخې امریکا په دغو زیرمو کې شپږ سوه دېرش میلیون بیرله تیل ذخیره کړی دی. دغه راز یوه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم رویترز خبري آژانس ته ویلي چې دغه حمله له هغه لوري شوې چې ښایي ایران پکې لاس لري او ښایي ورڅخه په کروز مزایلو کې هم کار اخیستل شوی وي. نه بې پیلوټه الوتکې چې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د مسؤلیت اخیستو په ترڅ کې خبره کړې وه.
بله، او ایران تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو د دې تورونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی؟
ایران د امریکا متحده ایالاتونو دغه تورونه چې ګواکې د دې حملو تر شا د ایران لاسته رد کړي او همې خبرداری ورکړی چې میزایل په سیمه کې په وچه او اوبو کې امریکایي ځواکونه پرېښه کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د لګول شوو تورونو په اړه پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په دې حملو کې لاس نه لري او دغه تورونه یې غیر ماسر ړانده وبلل چې د ده په وینا د درک وړ نه دي او هغه بې معنا دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د دوو تورونو هدف دا دی چې د ده په خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون یکشنبه د سعودي د تیلو پر چندځای برید ته له اشارې پرته وویل امریکایان یوازې ملامتي په نورو اچوي. روحاني وویل امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریا او یمن کې مداخلې ستونزې جوړوي، وخت ناوخته د سیمې هیوادونه تورنوي یا د یمن مبارز خلک تورنوي. بلې، تکل صاحب.
بلې، او د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو تاسیساتو د حملې په نړۍ کې د تیلو د بایو په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو پر بایو هم ناوړه اغېز کړی. عموما داسې مواردو کې داسې کیږي.
بلې، له دغې حملې سره د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیه ډیره اوچته شوې ده. له دغې حملې وروسته د نړۍ په بازارونو کې د برنټ اومه تیلو بیه په سلو کې 19 لوړه شوې او د یوه بیرل تیلو بیه څه کم 2 ډالرو ته رسېدلې. دغه راز د ویست ټیکزاس د تیلو بیه هم په سلو کې 15 لوړه شوې او د یوه بیرل بیه څه باندې 350 ډالرو ته لوړه شوې ده. البته د یادونې وړ بولو چې دغه حمله چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دوسترو شنځایونو شوی ده. د سعودي عربستان تیل د تیلو تولید انیمایی تراکم کړی دی، په دې معنی چې 15.1 میلیون بیرل تیل د ورځې کم سعودي عربستان صادروي، چې دا ټول نړۍ ته د عرضه کیدونکو تیلو په سلو کې 15 ده.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د امریکا د ولسمشر د هغه څرګندونو جزئیات اورول چې وایي د ته معلومه شوې ده چې په سعودي عربستان کې د تیلو پر دوو سترو چانځایونو وروستۍ حمله چا کړې ده. که څه هم ښاغلي ډونالډ ټرمپ د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له ده مخکې امریکایي چارواکو د دې حملې پړه پر ایران اچولې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له دې ډلې پر 300 کورنیو باندې د اړتیا وړ مرستې ویشلې شوي دي. خو دوی وایي، چارواکي وایي چې د نورو کورنیو کډوالو سروې هم روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي، موږ ته سرپناه نه آماده کوي، نو دغه موږ منطقې د سیمې دی آزاده کې د طالبان نه سیمنګ لاړ څو خپل سیمو ته زمې را روان دی. یخنی د ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
ماجر خو ډېر ستونز سره مخ دی. د تیر جنگون نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. ماجر ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل:
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئولین یې غړیتوب لري سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او تضرری دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندوز کې د کډوال او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنیو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنیو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړي ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل: اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري ځکه د کندز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندز ته راورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي او دا مهال له سختو ننګونو سره مخ دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
ویسا ورځپاڼې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن وروستۍ څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د افغانستان د تجزیې غوښتنه یې کړې. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې که د کوم بل هیواد په اړه جو بایډن دغه ډول څرګندونې کړې وای نو حکومت به یې سفیر له خپلې خاورې شړلی وای او د دغه امریکایي چارواکو پر ضد به یې لاریونونه کړي وای. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان ولس پرون هم یو موټی او نن به هم وي او سبا یې هم څوک ملي یووالی نشي زیانمنولی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که د جو بایډن خبرې جدي ونه نیول شي نو سبا ته به په هماغو فتنو کې راګیر شو چې روغ وتل ترې ناممکن دي. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې باید په دغه ډول مسایلو کې ولس یو موټی شي، سیاسي مشران کوچني مخالفتونه پرېږدي او د ولس د اوسنۍ بدې وضعې غم وخوري او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په اړه دغه ډول مغرضانه څرګندونې وکړي. دنیا ورځپاڼې په بغلان کې د مخالفو وسلوالو له لورې د افغانستان په 12 ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستي او لیکلي دي چې طالبانو له ټولو ولس سره دښمني راخیستې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي که طالبان وایي چې له حکومت او امریکا سره دښمني لري نو د عامه تاسیساتو ورانول په څه معنا. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو په منځ کې انتحاري حملې او بمی چاودنې کړي او عامه تاسیسات وران کړي او په دې سره یې له ولس سره ښکاره دښمني کړې ده. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په دې کار سره له طالبانو د ولس نفرت نور هم ډیریږي او د ولس سره د دغه ډلې د بیرته یو ځای والی پروسه په ټپه درېږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې که طالبان په راتلونکي کې د سیاسي مشارکت غوښتونکي وي نو باید د عامه تاسیساتو ورانول بند کړي او نورو وسلوالو ډلو ته هم اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس لپاره سردرد جوړ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې د ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونو ته په اشاره لیکلي دي: ښاغلی حکمتیار له خپلو ټولو هغو جنایتونو منکر شو چې د کابل د خلکو په حق کې ترسره کړي دي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي حکمتیار له دې غافل دی چې افغانان د ټولو جنایتونو شاهدانو او هیڅکله به د خلکو له ذهنونو پاک نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغانانو د بدبختۍ ورځې له اویمې لسیزې وروسته پیلېږي هغه مهال چې د حکمتیار په ګډون نورې جهادي ډلې او مشران له خپلو ټولو جنایتونو وروسته کابل ته راغلل او کورنۍ جګړې یې پیل کړې چې دغه بدبختي تر نن ورځې دوام لري. او د 8 صبح ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د اوربند لپاره باید هڅې تیز شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي په دې وروستیو کې داسې اندېښنې مطرح شوي چې ګنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بیا یو ځلې پرېکړه وکړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وباسي چې په دې سره به وضعیت لا پسې کړکېچن شي.
د سرمقالی د لیکوال په باور تر ټولو خلار داده چې د هیوادونو لوري پر طالبانو فشار راوستل شي څو طالبان دې ته اړ شي چې وربند وکړي کنه د بیا ځلي مذاکراتو په پایل سره به هم ستونزه هواره نشي.
قدر منوریدونکو را سره وسید هم دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار لو د مازدیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له 2 د سهار تر 2 ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 2 د مازدیګر تر 2 ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. ستاسو ل پیغامونو
د صلح مبارک ز دومره وینا کول غواړم چې دغه صلح به هل ترازی چې کوم ماجر په پاکستان او ایران کې دي دا واپس پر مل تراشی نه د پاکستان لاس نه د نیمه متن خلاص او کچیر ته دغه ماجر هل ته په پاکستان او ایران کې وي دلته نو صلح راځي او دا به د اوزار په حساب باندې پاکستان له دوی نه ګټه اخلي. د ما د محترمو مسولینو نه راهیله ده چې دغه ماجر چې خارج کیږي دا په خپل وطن کې نو آینده به افغانستان یو ښایسته رنگ ولري. وسلام
زشم صلحات داوري.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي چې رحمت الله افغان به په دې خبرونه کې تاسو کوربه وي. خو دا د اجمل ان په سټوډیو کې د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره
دا لوګر امنیتی چارواکي دا کوي چې نن د ورځې 10 بجې شاوخوا د لوګر محمد اغې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د نجونو پر یو خونځي برید کړی. د لوګر د امنیه قومندانۍ یو ویاند رحم خدا مخلص ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او وایي چې په دې برید کې ونجلۍ وژل شوې ده او یوه بله ټپي ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې د غبرید تلافي شي. او د امریکا ولسمشر د یو شمېر امریکایي چارواکو دا څرګندونې رد کړې چې ګوندې د کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته چمتو دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زما حق ځنګړې خبرونه د دیونی بحث مو د انتخاباتو اساس او غیر اساس موادو لیکت او ساتنې ته ځنګړې کړي. ل انتخاباتي محلويش سره سم ټاکل سوی و چې د سمبولي په 22 منیټه ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد انتقال سي. خو اوس لیدل کیږي چې دغه محلويش بشپړ نه دی پلی سوی. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان د مروا منی میلمانو دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، که د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات له امریدونکو سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې بیا هم یو ډیر مهم بحث ته مو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبخته نه باید وایم چې د عملیاتي پلان مطابق تر اوسه پورې ډیرو ولایتونو ته اساس مواد انتقال کړي دي. چې زه غواړم چې په دې مورد کې تاسو ته یو لنډ معلومات ستاسو سره شریک کړم. کمیسیون پلان درلودی چې د 4 ولایتونو څخه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې او 9 ولایتونو ته د هوا د لارې انتقالات ترسره کړي، چې خوشبخته نه باید وایو تر دې وخته پورې 9 ولایتونه چې په هغه کې بامیان، دایکنډي، غور، وردګ، لوګر، پکتیا او خوست شامل دي، د هوا د لارې انتقالات سوي دي. او 14 ولایتونه د ځمکې د لارې انتقالات سوي دي. او 14 ولایتونه چې په هغه کې هرات، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، اروزګان، هلمند، نیمروز، بدخشان، کندوز، تخار، او پاریاب موجود دی خوشبخت نه چې د هوا د لارې ورته انتقالات سوي دي چې په دې برخه کې په مجموعي ډول 19 ولایتونه راځي او همدارنګ نن کېدای سي چې د وردګو ولایت هم انتقالات پای ته ورسیږي او د دې ترڅنګ د بغلان ولایت هم 15% انتقالات سوي دي 15% به هم نن خلاصي د بغلان ولایت به هم د هوا د لارې انتقالات تر سره سي او دروي سندخونه پاتې و د بغلان ولایت چې هغه بنن ورته انتقال کو 450 سندخونه د بلخ ولایت پاتې و چې هغه به هم د نن ورځې تر پای پورې انتقالات سرته ورسیږي د بغلان ولایت د انتقالاتو د پلان سره یو ځای او د دې ترڅنګ د پکتیکا ولایت چې 95% مواد انتقال سوي و کم مواد پاتې و چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې د پکتیکا ولایت انتقالات هم پای ته رسیږي او د اساسو موادو ترڅنګ آموزشي مواد ډیر مهم دي چې څلور دې ولایتونو ته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څه پلان سوي و چې 13 ولایتونو ته به د هوا د لارې او 15 ولایتونو ته به د ځمکې د لارې انتقالات کیږي چې خوشبختانه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې آموزشي مواد انتقال سول چې په هغه کې کابل پروان کاپیسا پنجشیر وردګ لوګر لغمان ننګرهار کونړ نورستان پکتیا په خوست بامیان دایکندي او غور شامل دي او همدارنګه د هوا د لارې چې کوم ولایتونو ته انتقالات کیږي انتقالات سوي دي چې په هغه کې غزنی پکتیکا هرات فراه بادغیس کندهار روزګان زابل نیمروز هلمند بدخشان تخار کندوز بغلان بلخ او پاریاب شامل دي خوشبختانه باید ووایي چې زموږ 10 ولایتونو ته تر دې وخته پورې آموزشي حساس مواد انتقال سوي دي 3 ولایتونه پاتې دي چې د نن ورځې په جریان کې به هغه 3 ولایتونو ته هم د انتقالات پای ته ورسیږي موږ تر ډیره بریده پورې د امنیتي کشپی ارګانونو څخه مننه کوو خصوصا د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ډیره همکاري کړې ده او تر خپله وسه پورې د کمیسیون د عملیاتي پلان مطابق دوی مخته تللي دي چې کمیسیون د دغه ارګانونو څخه مننه کوي او په دې برخه کې د مربوطه نورو ارګانونو څخه هم غوښتونکو د دي او توقع لرو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په وخت زمان باندې همکاري وکړي.
خبرتي محلوي سره سم ټاکل سوي و چې د همدې میاشتې په 22مه نیټه بشپړ انتخاباتي مواد حساس او غیر حساس مواد ولایتونو مرکزونو ته انتقال سي اوس موږ تاسو ګورو لوس پر د بشپړ پروسه بشپړه سوي نه ده ستونزه دلته چیرته ده
لکه څنګه چې ما تاسو ته دغه معلومات د انتقالاتو د برخې درکړل زموږ امید ده چې د نن ورځې تر پایه او د سبا ورځې تر پایه پوني چې 22مه نیټه کې د سمبولې د میاشتې موږ خپل ټول عملیاتي پلان تطبیقو د انتقالاتو په برخه کې او په دې برخه کې ډیر جدي اندیښنه د کمیسیون سره نسته کچیر احیانا یو یا دوی ورځې
سره مرسته کړي دفاع وزارت کده
کورنۍ چارو وزارت هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د موادو د انتقال د امنیت په برخه کې د موادو د ساتنې په برخه کې د ځمکې د انتقالاتو په برخه کې همدارنګه زموږ د کارمندانو د ساتنې په برخه کې د دفاتیرو د امنیت د نیولو په برخه کې یعنی هر هغه څه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع او د دوی امکانات او توانو د کورنی چارو وزارت د افغانستان ټاکنو په واک کې سره همکاري
مروه جانې کده دغه موادو د امنیت خوندیکول لپاره اوریدونکو ته ډاډ ورکړي د کورنی چارو وزارت د دغه مواد د امنیت خوندیکول لپاره څه پلان لري
مننه افغان صاحب سلام تاسو سخبره صاحب ته زموږ ټول اوریدونکو ته ما ته اجازه راکړي چې دغه امنیتی پلان چې د ټاکنو د ورځې لپاره دی او زه تاسو ته تشریح کوم ځکه مخکې له دې موږ په دغه اړه بحث نه درلود موږ ټاکنو ته ډیر نږدې یو او د ټاکنو له درې مهمو او هغه اساسي عنصرو څخه یو امنیت ته مدیریت بودجه او امنیت چې دا مدیریت ټاکنو خپلواک کمیسیون بودجه د حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا او امنیت د کورنیو چارو وزارت دنده ده او د امنیتي چارواکو یو توپیر د دې ټاکنو چې موږ امنیت تامینول نورو ټاکنو سره دا ده چې دا پلان امنیتي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو خپل دا پلان جوړ کړی دا خپل به عملي کی یعنی دا یو تفاوت ول نورو ټاکنو څخه دا یو بریالیتوب ده چې اوس موږ امنیتي ځواکونه هغه د تیرو کلو ځواکونه نه دي چې نورو ته د پلان د جوړولو او همدارنګه د عملي کولو لپاره دوی منتظر اوسي په مستقلانه ډول باندې دا پلان درې برخې لري مخکې له ټاکنو څخه د ټاکنو په جریان کې او وروسته له ټاکنو مخکې له ټاکنو څخه تامین امنیت د کاندیدانو د کورونو د دوی د دفترونو او په هغه ځایونو کې چې دوی کمپاینی مجلسونه لري. د په درېو مرحلو کې د موږ دنده ده چې د کاندید هغه وخت چې دی کاندیدیږي او نهایي لست اعلانیږي له هغه وخته تر اوسه پورې الا هغه وخت کې چې نتایج معلومیږي موږ د دوی امنیت ساتو. د کمیسیونونو دفترونه په ولایتو کې په پلازمینه کې د شکایتو کمیسیون دفتر همدارنګه د دوی هغه کارکونکي چې دوی یو ځل موږ سره دا مشکل شریک چې دوی ستونزې لري تهدید شوي دي امنیتي ستونزې دي نو موږ دوی ته پوستې او همدارنګه امنیتي ځواکونه مور ډېر کړل. د دې ترڅنګ د تقویتي نوملیکنې بهیر و چې مخکې له ټاکنو څخه موږ باید تامین امنیت کړی وای او الحمدلله دا مرحله ټوله په خیر تیره سوله په ټول افغانستان کې. د دې ترڅنګ کمپاینونه شاوخوا لږ وخت چې د کمپاین لړۍ پیل شوې د تر اوسه پورې ټولو ټکټونو چې کمپاینی خبرونې خپل خلکو سره شریکې کړي دي په متفاوتو ځایو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت یې نیول شوی ده او په دغو مجالسو کې له نیکه مرغه تر اوسه پورې موږ کومه امنیتي ستونزه نه درلودله. د کمیسیون ګودامونه د دوی د موادو د حساس او غیر حساس موادو د انتقالولو مسله چې اوس موږ په دې مرحله کې یو او دوه ورځې وخت ورته پاتې ده د په ښه شکل باندې د کمیسیون له مانګې سره په بشپړه توګه دا کار روان ده. همدا اوس هم او زموږ همکاران په ټول افغانستان کې د انتقال
موادو د موادو انتقال لومړی ولایتونو ته ځي بیا وروسته ولسوالۍ ته ځي. موږ تاسو داسې ولسوالۍ لرو چې هلته امنیت خوندي نه ده لکه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زیاتره تخار او د بغلان او کندوز دغه ولایتونو دي. د لپاره چې د جنگ په جریان کې د اساس او غیر اساس مواد ته زیان ونه رسیږي دوم پلان څه ده؟
موږ له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره او همدارنګه د شکایتو کمیسیون له رهبرۍ سره یو ناسته درلوده. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ هم هلته و، امنیت کارکونکي او همدارنګه د دفاع وزارت کارکونکي هم و چې دا حساس مواد مخصوصا که د رای پانو او سټیکرونو او بایومټریک دسکاو ته زیان او ضرر رسیږي د دې بدیل هم په دې کم وخت کې نسي پیدا کولای. ټاکنو خپلواک کمیسیون نو دا مسؤلیت د ټولو ده ځکه اساسي قانون کې او همدارنګه د ټاکنو په قانون کې دا مسؤلیت ټولو دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته او مخصوصا امنیتي ارګانونو چې دای دنده مکلفیت او مسؤلیت دا ورسپارل شوی ده. هغه ولایتو کې تاسو په دې اخر کې په جریان کې یاست چې تروریستانو طالبانو په ډیرو ولایتونو باندې حمله کړې ده او زموږ امنیتي ستونزې د تیرو وختو په پرتله ډېرې شوې دي په فیصدي کې هم که وګورو. نو ډېرې ولایتو کې همدا اوس هم جنګ روان ده د مخالفینو له لاسه د ولسوالۍ د حکومت بیرته ترلاسه کولو لپاره هغه زحمت زموږ امنیتي چارواکي باسي. اما مهمه دا ده په ولایتونو کې مخصوصا په دا څو ورځو کې موږ شمال شرق کې ډېره ستونزه درلودله چې د موادو انتقالول موږ ته سخت کار و. نو د دفاع وزارت څخه مو مرسته وغوښته د مواد به په هوایی شکل باندې مرکزونو او محلونو ته رسیږي. د مرکزونو شمیر له پخوا څخه اوس راکم سوی اما واقع بینانه او حقیقي تر سوی. او یو بل ستونزه هم باید هیر نه کو کله کله د کمیسیون له اداري ستونزو څخه مراکز او محلات راکمیږي مګم دوی بیا وایي چې امنیتي ستونزه په تیرو ټاکنو کې هم دا تجربه لرو او راتلونکو ټاکنو کې هم.
حق بره صاحب، موږ تاسو د څو ورځو په جریان کې ولیدل چې یو شمېر ولسوالۍ حکومت بیرته ونیولې خو یو شمېر ولسوالۍ د حکومت له ولکې نه ووتلې. که په دې اړه معلومات راکړي دي هغه ولسوالۍ چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي هلته د انتخاباتو لپاره څه پلان ده او هغه ولسوالۍ چې د حکومت د کنټرول نه وتلې دي د هغه د موادو د ساتنې لپاره څه پلان ده؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلان یو د انتقالاتو ملي پلان تطبیق کړي، اجازه راکړئ چې د انتقالاتو په برخه کې کوم ستونزې سره چې موږ مخامخ یو پر هغه باندې موږ لنډ بحث. په تخار ولایت کې د خواجه غار ولسوالۍ په 13 نیټه په دغه ولسوالۍ کې چې د مخالفینو حاکمیت هلته ډېر دی زموږ اندېښنه ده چې ټاکنې باید په همدې ولسوالۍ کې د بحران سره مخامخ نه سي. همدارنګه مواصلاتي لارې چې په هغه کې ځینې ولسوالۍ شامل دي لکه چای آب، درقات، خواجه بهاودین، دشت قالیه، ینګي قالیه و خواجه غار دغه ولسوالۍ دي چې هلته موږ بدبخته نه باید وایي چې امیرین د ولسوالیو او مدیران د غو استخدام په برخه کې د ستونزو سره مخامخ یو. ځینې نور ولایتونه لکه بغلان چې د پول خمری په شار کې هم موږ بیا د هغه څخه وروسته موږ مختلف ناستې ملاقاتونه کالی ملاقاتونه تر سره کړل چې دوباره د کورنۍ چارو وزیر په یو کانفرنس کې ویل چې موږ 15,303 مرکزونه تامین د امنیت نسو کولای، یوازې کوای سو چې 4,942 مراکز تامین د امنیت کو. دا انتقاد نه دی د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو پر وزارت باندې، بلکې موږ د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت، د امنیتي ملي ریاست وضعیت، ظرفیت، امکانات او د افغانستان پلی وضعیت تحلیل کوو او پویږو چې ستونزې او مشکلات به حد په دې هیواد کې موجود دي. او د ناتو نظامی سازمان په 2014 کال کې 2019 کال کې په لکونو وبخشي تر یو لک اضافه ساکر د دوی دلته په هیواد کې موجود وو او دوی د ټاکنو امنیت نیوي. نن د ټاکنو امنیت یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه نیول کیږي. دا زموږ سیس دپاره د ویاړ ځای دی او موږ تاسې هم په امنیتي لحاظ او هم په انتخاباتي لحاظ نور خود کفایي ته ځو. په دې برخه کې مشکلات موجود دي، اما موږ د امنیتي کشفي ارګانونو د وضعیت په درک باندې د دوی سره مخ ته ځو. اما جدي غوښتنه زموږ ده چې 4,942 مرکزونه چې کمیسیون ته په رسمي بڼه باندې اطمینان د تامین د امنیت ورکړل شوی دی، باید دغه مراکز نور سقوط نسی او د مخالفینو لاس ته ونه لویږي. چې په هغه دا مراکز هم موږ په بغلان کې لرو، هم په کندوز کې لرو، هم په هلمند کې لرو، هم په غزنی کې لرو او ځینې نورو ولایتونو کې، چې زموږ اندېښنه ده چې داسې نسی چې د دولت مخالفین دوباره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است هغو یو اعلامیه هم خپره کړل چې موږ غواړو د دغه ملي پروسې مخه ونیسو. موږ وایو چې امنیتي ارګانونه باید ډیر زیات تاکید او تمرکز پر 4,942 مراکز وکړي تر څو زموږ وګړي په شپږم د میزان د امنیت په فضا کې دوی ولاړ سي او خپل رای استعمال کړي او د هیڅ نوې اندېښنې امنیتي اندېښنې سره دوی مخامخ نشي.
مروجنې، تاسو ته خپل معلومات چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو ته د څونو مرکزونو لیست سپارلې و، بیا څه مو مده وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون د 15,303 مرکزونو اعلان وکړه چې دغه کوم مرکزونو کې به انتخابات کیږي. اوس ویل کیږي چې 4,942 د دا مرکزونو رقم سوي دي. ستونزې د انتخاباتو په کمیسیون کې ده که هلته امنیت خراب ته ځینې مرکزونه هلته تړلي پاتې دي.
افغان صاحب، موږ همیشه تاکید کړی دی چې موږ تاول د یو هیوادوال او د یو کس چې دلته ژوند کوي د غسوند موږ تاول مهم ده. بیا وروسته دغه د رای حق یو څوک باید ژوندی اوسي چې بیا ټاکنو کې ګډون وکړي. او ما مخکې هم یادونه وکړه چې د مراکزو شمېر کم سوی ده، اما واقعي بینانه دي. موږ کمیسیون غوندې په ارقامو باندې کار نه کوو. افغان صاحب، کیفیت د دغو مرکزو مهم ده. داسې نه کېږي چې یو چیرې مرکز هم خلاص کړو، موږ کمیسیون تر توی چې د مرکز خلاص ته هلته حساس مواد هم انتقالیږي، خلک ورځي په دې امید چې د کورنیو چارو وزارت تامین د امنیت کوي. بیا هغه ساعت مخالفینو لاس ته ولویږي، یو څوک خپل ځان له لاسه ورکوي د خیالي مرکز و محل لپاره. نو موږ دغه 4,942 مراکز حقیقي واقعي او هغه مراکز چې موږ یې په ډاډه زړه تامین د امنیت وکړی سو کمیسیون سره مو شریک کړل. درې رقم مراکز موږ لرو په ټول افغانستان کې، هغه مراکز چې ډېر تهدیدات سره مخامخ دي، هغه مراکز چې تهدیدات کم دي او عادي مراکز. شاوخوا 640 مراکز هم تهدید دي چې په ټول افغانستان کې د لوړ تهدید سره مخامخ دي. 960 مراکز هم نورمال حالت کې دي، یعنی تهدید شاید وی ورته. او 3,212 مرکز په عادي حالت کې دي چې هغه سل په سلو کې امنیت تامینیږي ورته. د نورمال مراکز لپاره موږ 4 پولیس په یو مرکز کې، 4 پولیس، یو نفر د امنیت کارکونکي، 2 نفر خځې چې هغه ته هم د کورنیو چارو وزارت ټریننګ ورکي. د دوی له محرماتو سره ځکه په لری پرتو سیمو کې خځو ته یوازې اجازه نه ورکي چې دوی ورسي مرکز او محل ته. هغه مراکز چې امنیتي تهدیدات یې کم دي، هغه ته 4 پولیس، 2 نفر د امنیت کارکونکي، 2 نفر هم د خځو کارکونکي چې دوی په تلاشي کې د دوی له محرمو سره. او د دې ترڅنګ مراکز چې تهدید ډیر ده لاس تر 1500 پولیس دو نفر د امنیت کارکونکو او همدارنګه دو نفر هم میرمن لخل محرمو سره به دیږي مراکز ته او امنیت په تامینوي موږ د خلکو د اندښنه په جدي توګه
منو او په دغه واځي پولیس دی د غنور اړوند امنیتی ادارې لکه د دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست دغه ستاسو مرسته کې په دغه امنیت
د امنیت تامین چې په یو ملي پروسه کې وي هغه د کورنۍ چارو وزارت دنده ده په وضعیت کې چې به ونه سکولې مثلا موږ دمځکې
لاره کله چې کمربند نه جوړیږي اول کمربند دوم کمربند روستای امنیت کورنۍ چارو وزارت
په جدي حالت کې دغه په جدي حالت کې ده کله چې موږ لستون سره مخامخ کیږو بیا هم دفاع وزارت هم امنیت ملي موږ سره مرسته کوي دا دوه نفر کارکونکو د امنیت ملي دي چې ما تاسو ته یادونه وکړه تهدیدات چې ډیر وی لاسو تر 1500 پولیس دوه نفر د امنیت کارکونکو دوه نفر میرمنې او له محرمو سره
ملي کارکونکو
نه دا به کار کوي دوی او په ټول افغانستان کې موږ خپل ټول امنیتي ځواکونو ته دا مسله یاد کړې ده چې د ټاکنو د ورځې امنیت په دې مفهوم چې موږ د جمهوریت امنیت ساتو موږ دغه نظام امنیت ساتو او د موږ ټولو ته مهمه او ارزښت ورزده په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې هغه د ټاکنو مراحل چې موږ تای کړی دي الا هغه وخت پورې چې نن هم کمپاین روان ده او عملاً زموږ ډيري هغه کسان چې دوی ځان نومان کړی د ولسمشري زو ټاکنو لپاره د دوی امنیت ساتل کیږي
تر اوسه د توچ د انتخاباتو پورې به څومره پولیس په دندو ګمارل کیږي
د افغانستان ټول امنیتی ځواکونه چې هغه د کورنۍ چارو وزارت مربوط کیږي دوی به ټول د ټاکنو لپاره کار کوي په ولایتو کې چې جنگ ده هلته هم جنگ به دوی مدیریت کوي هم به د ټاکنو د امنیت د نیول
لپاره او د اساس د ساتنې مسولیت خو تاسو ته راځي کیږي
پرته له شک د موږ مسولیت ده په ټول ولایتونو کې د امنیتی تدابیر نیول سوي دي ان شاء الله کوم ستونزې سره نه مخامخ کیږو اما دا هم باید هیر نه کړم چې د خلکو د عام خلکو مرسته هم موږ سره اړینه موضوع ده خلک هم دا اوسم که د مرکز و محل نشدې مشکوک شیان ویني یا هم مشکوک کس ویني سل او یو سل نو نسمیری سره دی اړیکه ونی سی آنن او یا هم هغه نږدې امنیتی پوسټ ته د لارسی موږ د ستونزه حل کوو
اکبر زه دغه پلان تاسو راځي دغه پلان به وکولای ست انتخابات امنیت خوندي کی
د افغانستان د فعلی وضعیت د تحلیل پر اساس بل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دردیشم ماده د اساسي قانون دا چې هر وګړی د انتخابولو او انتخابیدلو حق لري او دا اساسي حق دی ځکه کمیسیون کوشش او هڅه دا چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو مرکز او محل د انتخابات په ورځ باندې ولري ترڅو زموږ هر هیوادوال لاسرسي ولري وخت نږدې محل او مرکز او دوی محروم پاتې نسی د خپل اساسي حق څخه چې د اساسي قانون تطبیق هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون مسولیت دی او هم د کورنۍ چارو او په دې برخه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو لکه څنګه چې اشاره وسول په بحث کې مراکز مختلف انواع لري د امنیت د لحاظ څخه چې یو هغه مراکز دي چې سقوط دي څلور زره څلور سو یو دیش مرکزونه سقوط دي فعلاً موږ ته په رسمي بڼه باندې د کورنۍ چارو وزارت
څومره مرکزونه
څلور سو یو دیش هغه مراکز چې د جدي تهدید سره مخامخ دي هغه د دوی سره معلومات ته او دوی د خپل عملی پلان مطابق امنیتی پلان مطابق کار کوي
زیات مرکزونه دي کورنۍ چارو وزارت امنیت خوندي نسو کړای که تاسو هلته د انتخابات کار مشکل درته
تر څلور سو یو دیرش مراکز هم زیات دي موږ په لومړي ځل 1315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي اوس که موږ د څلور زره اجازه راکړي که څلور زره نه سوه دوه څلوېښت مراکز حسب کو د 1315 مرکزونو څخه دا تر 2500 اضافه مرکزونه دي سقوط پاتې کیږي چې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت هم موږ ته معقول دلایل وړاندې کړي دي ځکه په هغه ولایتونو کې چې هلته هغه ولایتونه مثلا د جدي امنیتي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي ولسوالۍ د دولت د مخالفینو ځینې ولسوالۍ تر جدي ګواښونو لاندې دي او ځینې نور مشکلات یعنی موږ د افغانستان فعلي وضعیت درکړی چې د دوی سره مو دا قناعت کړی دی ځکه په تیرو ټاکنو کې د ټاکنیز نظام مکمل د امنیت د تامین مسولیت د ناټو نظامی سازمان کوي چې تر 100,000 اضافه ساکر د دوی دلته موجود و دوامه مسله دا چې د کورنۍ چارو وزارت کاری سمت، د دفاع وزارت کاری سمت او هم د امنیتي ملي کشف کوي په هیواد کې. د دفاع وزارت د سرحداتو ساتنه د په واقعي لحاظ باندې او د سمت د کاری سمت په لحاظ دا چې موږ په یو نظامی حالت کې قرار لرو او دفاعي ځواکونه په ښار کې موجود دي، هغه جدا موضوع ده. د کورنۍ چارو وزارت د چې اکثر مراکز محلات په داخل د ښارونو کې دي، په داخل د قریجاتو کې دي، نو ځکه محوریت د کار د کورنۍ چارو د وزارت دی او همکاري هم د امنیت ملي اداره کوي او هم د دفاع وزارت د دوی سره کوي. مګر دغه محور چې دی د دې تامین د امنیت د ټول ټاکنیز نظام د کورنۍ چارو وزارت د کار یو برخه ده. بل مسله چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون جدي اندیښنه لري چې کېدای سي دشمن د شپږم میزان د نیټې د ورځې د پاره چې موږ په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوو جدي پلانونه ولري او په دې برخه کې موږ جدي بحثونه د دوی سره کړي او زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه او همدارنګه د امنیت ساحه هغه باید د نورو ورځو او د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت ووسی.
لومړی خو د دوی اغه اندیښنې ته تاسو جواب وایئ چې د انتخاباتو په ورځ شپږم د میزان د څه تدابیر لري؟ یو بل ورځ تر بلې د مراکزو شمیره کمیږي، تقریبا 2403 مراکز هغه پلان چې د انتخاباتو کمیسیون کورنۍ چارو وزارت یا امنیتي اړوندو بنسټو ته ورکړی رقم سوی دی، ویره داسې ده چې ممکن نور هم کم شي. د لپاره چې دغه کم نشي تدابیر هم څه
یو خو افغان صاحب دا مهمه نه ده چې کمیسیون موږ ته څومره پلان را کړی ده. مرکز هغه وخت مرکز کې هیڅ امنیتي ځواکونه هغه تایید کړي د موږ له هغه لاس څخه تیر سي، موږ وایو چې دلته امنیت نیول کیږي. دلته ځکه امنیت یو مهم عنصر ده د ټاکنو لپاره، یعنی کمیسیون به اوس وایي زه 6000 مراکزو کې په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوم، حال دا چې دوی هم لاسرسی نه لري ټول افغانستان ته. شاید په ډیری ولسوالیو کې دوی کارکوونکي ونه لري، ونسي کولای چې ټاکنې هلته وکړي، اما امنیتي ستونزې هم یو مشکل ده. د خبره صاحب اندېښنه پر ځای ده، دا یوازې د ده اندېښنه یا د کمیسیون اندېښنه نه ده، دا د هر افغان اندېښنه ده چې ټاکنې له ګواښ سره مخامخ دي. موږ تهدید یو عملاً او ویل سوي دي چې دا ټاکنې به دوی له خنډونو سره مخامخ کړي. اما زه غواړم د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړم چې امنیتي ځواکونه په دې اواخرو کې د افغانستان دښمن ته ډیر سخت تلفات ورکړي دي. موږ په ګوډ ګوډ کې د افغانستان د طالبانو، د تروریستانو او د هغو کسانو چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، د هغو سرګروپان مو له منځه وړي دي او دا یو لوی لاسته راوړنه ده. حتی تاسو باور وکړئ هغه تلفات چې دوی په دا تیره یو میاشت کې درلودلې دي، په تیرو لسو کلو کې چې دا خبر نورو هم تایید کړله دوی نه دي درلودلې. یعنی دا یو مهم خبره ده د افغانستان د خلکو لپاره. د مراکز بل دي څخه نه راکمیږي، موږ اطمینان ورکو او د دې مراکزو د امنیت د نیولو لپاره هم ټول امنیتي ځواکونه مسولیت لري، د دوی مکلفیت ده او دوی مجبور دي چې د امنیت تامین کړي او موږ اطمینان ورکو. خلک اندېښنه لري، اما زه د کورنۍ چارو وزارت دی استازي په هیڅ باندې دوی ته وایم چې مراکزو ته لاړ سي، خپل رائے وکاروي، له جمهوریت، له نظام او له امنیتي ځواکونو څخه مدافع وکړي.
خبره ست تفسیر لري.
زه ولنډ خبره مې داده چې موږ ته مهمه ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه باید مراکزو پلان د کورنۍ چارو وزارت ته ورکړل سي. دا مهمه نه ده چې کورنۍ چارو وزارت ته مهمه ده د مراکزو، یعنی د دوی د خبرو په نتیجه کې ماده پایله واخیستل چې دوی وایي موږ ته مهمه نه ده چې څونه مراکز موږ په پلان کې راکول کیږي، بلکې مهم موږ ته ده چې څونه مراکز موږ د خواڅ ختای دي. نه، د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون د یو مستقل ارګان په هیڅ باندې موږ نه غواړو چې د کورنۍ چارو اجازه راکړي.
زه پوهیږم مراحل تای کړی
اجازه راکړي، مګر د یو مستقل ارګان په هیڅ باندې هیڅ وخت د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو په خوښه باندې، کورنۍ چارو وزارت په خوښه باندې نه د مراکز تایید او رد نه کوي. سید چې امنیت مهم دی اجازه راکړي، سید چې امنیت مهم دی کله چې موږ ته د کورنۍ چارو وزارت پر رسمي بڼه باندې د یو مرکز د تامین د امنیت اطمینان رانه کې موږ ته نه مواد استولای سونه پرسونل، مگر اجازه راکړي. مگر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چې ملي برنامه تطبیقي کمیسیون دا
حق لري چې د رئیس جمهور او یا د دولت مشر ته مکتوب واستوي چې ستاسو دغه امنیتی نهاد د په دغه ساحو کې امنیت نسی نیولی، نو بناً د ښه کارکردګۍ د نصر تر رسولو پر اساس باندې باید دوی مجازات سي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا برلاسی دی چې مکتوب ورکړي دا چې موږ یې نتاپذیري کوو، دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نتاپذیري کوي. ستاسو 401 مراکش تاسو سکوت موږ ته ښودلی دي او موږ منلی دا په دې خاطر چې د افغانستان وضعیت متحلل کړي. کنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا حق لري د اساسي قانون پر اساس باندې چې 401 مراکز دوی باید تامین د امنیت کې کینې سي کولای خپل استفاده ولسمشر ته.
مهرباني مروجان کې دې د اندیښنو په اړه لاندې تفسیر وکړي، بیا بحث را جمع کوو.
اندیښنې موږ منو، د خلکو اندیښنې موږ ته مهمې دي او د امنیت تامینول موږ مسؤلیت او مکلفیت ده. دا که زره بینی هر چی ولټو زه هیله لرم چې د 4942 مراکزو ته کمیسیون بیا سم مواد رسولي، مواد یې سم وي.
نه نه، موږ امید دادې جناب امینی صاحب، موږ امید دادې چې تاسو هیڅ وخت نه وایي چې موږ ته مهمه ده چې د کورنۍ چارو وزارت د مراکزو د تایید وکړي.
او تر د دوه اونۍ مخکې مې هم نظارت درلوده، زه پیغام چې کمیسیون په کومه لار روان ده او د کورنیو چارو وزارت په کومه لار روان ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان مروه مینی. له تاسو نه زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو دونکو تر بیا ښه چاره.